Mesra uno posto abita.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سخ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزه له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنی غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړي.
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لار په واګه بندر کې ولاړې دي.
دی وای دا هغه یو لسلاری دی چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لسونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
پا په یو بل مطلب کې وو واورو چې آنلاین خوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټه وردی.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولې خو ته بل مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هواده د وټلو خبرداري ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هواده د بی اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرانیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي، یوازې په تیر دوه میاشتو کې 2,14,301 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومان او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کوي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمنۍ وباسي. د غرازي نو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمیر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوې دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ پر اول پنډی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري یاجی کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لال برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سر د پاکستان ویزه نه و، به مونږه چې کم تراوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږه دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خاطر ده او بلدا شیدلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشتو 3,00,000 افغانانو ته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وای هغه سوداګر چې توکي په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې شاوخوا دوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوای د هغه لاري دي چې د پاکستان دننه په زینو ګمرکونو کې بندې وی او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوند د حل حد سره روان دي او جر به دغه لارې او ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دوی د هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډیر ژر به د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. دغه ورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دی اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي چې څوم دغه یو لسلاري او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي دښنی پیدا کړی. ته د ټولنې ویان خالد احمد رحمانی ازادي رادیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشان یا چا
دی وای دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. لاندې عمل سوداګر ډیر اندېښمن دي
په مخاطر نگران شوه بدن.
د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامنځته شو د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې خو لنګ دی یوه میاشت ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیریدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو ازادي رادیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل په تقریبا 2% نقصان ورته ورسېد او مالوت ټول چې سوالاو 2% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. د یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اړوندونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. زه سلطان محمد سرواریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلای یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمې یو دکان ته وحشي فیل ننووت، دکاندار وارخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژای فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی وو. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشت کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کېلې ترستونی تیر کړې، چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټ کې شي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځ کله ناکله وږي فیلان په ناخن رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خدا لومړی ځل وو چې یو دکان ته ورغلی وو. دکاندار نارې کړې چې فیل ووزي. فیل هم چې سر او تنه یې د دکان پر چت لکېدل په شاشه روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستې دي. د ناخن رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو امخته شوي دي. د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري، چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې لنګ دې څلورو کلونو راهیسې ل شپږم ټولګي پورته جونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا ل زده کړو راګرځول شوې دي، خو یو شمیر آنلاین خوندزي او خوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما په فکر رشد وشګوي هستیم، میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی، د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګي زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې لږ زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او لږ زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولی خو ته بن مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمدی اول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګری اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی. دوی چې ویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 2 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکي مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکي پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي، لکه ونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د معرض خطر قرار دارند.
هممهاله د هلو ترست په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودونو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره دوست پنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودونو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودونو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په شاودنه کې ژوبل شوی وو، ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته
د هلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغېزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکي مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکي په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تېرو تیرو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکیل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاغله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په خوست کې چې په خوا په لښمه ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خوریدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او چپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته ویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې، ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان تا کړي دې، بس د خپل خپېږي یو را سره ګرون دې.
مونږ هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورکان ټپای. مونږ دې پر کال شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والی ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټول سره پیوازې تی پوکنی او اول ټول کلی ولا مشرون مچ دي، هغه ټول یو رقم لباس کول، ټول یو رقم نظم لباس، یو رقم مارش، یو رقم تکو تاسو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات
الله ته دا غدا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مته شي، اتفاق او رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او روڼ په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوي دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستی فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوندې اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار وه اهلي کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال فراغه پر ځای باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوي ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو، بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio